درنو اوریدن کو سلام پا کابل کی اتا بجے شوے پا روانی و سات کے درس سات تو ہم دا ڈول تانی چانگی و نیزی خبرونی در تل روخ ترغ مخ کی خبرون اورا پورنا د هند ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان چې غوښتلې افغانستان ته تر تګ وروسته هلته له داعش ډلې سره ملګري شي نیول شوي. د هند د ګجرات ایالت د تروریزم ضد ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شویو کې درې نارینه د کشمیر د سرینګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سورات ښار اوسیدونکي ده. د هند رسنۍ وایي دغو څلور واړو کسانو غوښتل د ایران له لارې افغانستان ته تر اوښتو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګري شي. د پولیسو یو چارواکی د پان بهادران ویلي پر دغو کسانو د نورو تورونو ترڅنګ له یوې ممنوع ډلې سره د ملګرتیا او ملاتړ تور هم لګېدلی. د طالبانو عمده مخالف ډلې داعش په افغانستان کې د ځینو وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د منځنۍ آسیا هیوادونو د فوټبال په لوبلړۍ کې افغانستان تېره شپه خپله لومړنۍ لوبه قرغیزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت ماښام 4:30 د بشکیک په مرزاکوف لوبغالي کې پیل شوه. تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه وهه، خو د لوبې د 2 اضافي دقیقو په وروستۍ شیبو کې قرغیزستان خپل لومړنی ګول ووهه. له دې ګول وروسته مخکې له دې چې لوبڅار لوبه پای ته ورسوي، افغان روزونکي عبدالله المتیری د اعتراض په توګه خپل لوبغاړي له میدان څخه وایستل. په ټولنیزو رسنیو کې د فوټبال ځینو مینهوالو د نوموړي دا کړنه غیر مسلکي بللې، خو نورو بیا له دې امله چې د دوی په باور لوبڅار په لوبه کې یو اړخیزې پرېکړې کولې د نوموړي د اعتراض ستاینه یې کړې ده. افغانستان چې په بی ګروپ کې له ایران او قرغیزستان سره دی، خپله بله لوبه به د جون په 14 د ایران په وړاندې وکړي. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفا ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پېښې له کبله درې کسان مړه شوي دي. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کامګار رسنیو ته ویلي دغه پېښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم کلي کې شوې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو د ټرافیکي پېښو له کبله د خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیاتو ټرافیکي پېښو اصلي لامل بلل کېږي. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو زربوجۍ وړه ویشلې دي. د سعودي عربستان سعودي پوست انګریزي ژبې رسنۍ پرون راپور ورکړی چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري مرستو د اړو کسانو شمیر نږدې 28,900,000 ته زیات شوی، مخکې دغه شمیر 28,300,000 ښودل کېده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ویلي په پام کې لري ډېر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اړیکه ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلي چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته له هغه خبرې وکړې چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمني صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډېر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړې او ورنو به غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. روسیه د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ چې لا هم دوام لري، او په وروستیو کې د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو شدت بیا زیات شوی دی. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غواګیاست. مخکې له دې چې لاړ ښوونیزو خبرونو ته څو راپورونه، د امریکا د متحده ایالاتونو یوې څارونکې ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنه هم وایي د بېوزلۍ او اقتصادي رکود یو علت په دغه هیواد کې د بیکارۍ زیاتېدل دي. بېوزلي کسان بیا وایي د هرې میاشتې په تېرېدو سره یې وضعیت لا کړکېچن کېږي او د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي. جزئیات په دې راپور کې.
هیواز بیبی چې د کورنۍ سرپرستی ورترغاړې ده، مجبوره شوې چې په کندوز ولایت کې د سړک پر غاړه وچه ډوډۍ وپلوري. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دغومره ګټي چې په ډېرې سختۍ سره د خپلې کورنۍ گزاره ورباندې وکړي.
له ناچارۍ ډوډۍ خرڅوم، میړه مې ناروغ دی، په کور کې شپږ کسان یو، لور مې هم راسره ده چې درې ماشومان لري او میړه یې له کوره شړلی ده. ورځ نه تیریږي، خپل هم ناروغیم او د اعصابو تکلیف لرم. له نا علاجی دا کار کوم، په سختۍ مو گزاره کیږي. خواړه او لرګي په پور رانیسم، ګټلې پیسې د وړو او لرګیو دوکاندارانو ته ورکوم. سوځېدلې ډوډۍ موږ ته پاتې کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې به اقتصادي رکود تر هغو دوام کوي چې اساسي علتونه او د لوی اقتصاد د بې ثباتۍ اصلي محرک موندل شوی نه وي. سیګار وړاندیز کړی چې د بدیل معیشت او دوامدار کرنې په برخه کې پانګونه وشي او ښځو ته په اقتصاد کې د مشارکت زمینه برابره شي. امکای د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ګڼو ځوانانو او ښځو وزګاریدو د بیوزلۍ پراخېدو ته زمينه برابره کړې ده.
سیاسي مشکلات چې پیښ شوي دي او ټول ځوانان چې د دولتي او خصوصي مرکزونه مشغول وو دوی بیکار شوي دي او ښځې چې دیش فیصد د مارکیټ کار او تشکیل ورکی ټول بیکار سیوی دي چې ملل متحد دي چې خصوصي بخشونه دي او دولتي بخشونه و نه وی فیصد خلک د خط فقر لاندې دي او دا یو مشکل دي چې ځوانان ورس په ورس دا کشور ترکیي او مهاجرت وکړي. دا یو فاجعه دي چې پرمختګ نشي، دا مشکلات ورس په ورس ډیریږي او دا فاجعه انساني په منځ کې راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په دې ورستیو کې ویل چې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې روان میلادي کال بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 28,900,000 ته زیات شوی، مخکې دغه شمیر 28,300,000 ښودل کېده.
ازادي رادیو ته وګیاست. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اجنس راپور ورکړی چې د طالبانو پوځیانو د پنځشنبه په ورځ د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې پوځي تمرینات وکړل. د دې اجنس په وینا په دغو تمریناتو کې سپکې او درنې وسلې هم ازمویل شوې دي. دا په داسې حال کې چې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې لفظي ناندرۍ زیاتې شوې دي. له پاکستان سره هم کله ناکله د وسلو او د وسلوالو شخړو راپورونه ورکول کېږي او په وروستیو کې تاجکستان هم ویلي چې د خپلو جنوبی سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. زموږ همکار پر دغه مسایلو د سیاسي مسایلو له لندن میشتي شنون کې انور قاضي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د ایران پولې ته څیرمه پوځي تمرینات څه معنی لري.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د ایران طرف ته نږدې کوم رسمي پوځي تمرینات شوی، خو په عین حال کې یو دوه ورځې کې د طالبانو او د ایران لوړ رتبایانو مجلس و دقیق په اساس به سرحد دوار خواهد تا تفکر که داد به شوه در رسول به قاچاق و امدس نور جرائم و مخه ونه ولشی. نور به فکر نکم چه دست کم رسمی مایده دوی پا چه دوی تقبل منزو که تمرینات ولدی. تاجکستان بار بار دیر افغانان بدون دکم دلائل نه نیولی او لیگلی افغانستان که بدون دی نه چه بین المللی قوانین دوی مراد کی اوضایی چه وی زین افغانان سر اصلاح و دا و دا یا بانجوی دا جامعه بین المللی تا امدست نور پر مختلل ایوازونو تا چه مقصد دوی واری زانون جستیفایی کی او پایین حال که در تاجکستان در سرحد امنیت در روسی مسئلیت دا نه نسبت تاجکستان دا.
آیا طالبان دا توان لري چې له ګاونډیو هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان دا توانایي ولري چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي، ځکه چې دوی یو هغه ډیپلوماسي تجربه هم لري او نه دوی تیار دي چې هغه ډیپلوماسي له لارې دوی خپل اړیکې نه یوازې ګاونډي هیوادونو سره همدسته نور پرمختللی هیوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي.
ګاونډي هیوادونه له طالبانو څه غوښتنې لري؟
یعنې تاسو ګورئ چې ټول پرمختللی هیوادونه ګاونډي هیوادونه بار بار طالبانو دا تقاضا کوي چې تاسو د نجونو مکاتب او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي. د هغه ورځ نه چې دوی قدرت راغلي تر ننه پورې دوی په هماغه خپل پالیسي باندې ولاړ ده. نو دا هغه مسایل ده چې د طالبانو اړیکې د نور هیوادونو سره نشي کولای چې وساتي.
درنو اوریدونکو راپورونه او همدا ډول مرکه هم دومره وو. اوس مو رابولم چې دوه پنیزې خپرونې تاندې څنګه او ورپسې درسي سات ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې لدا سی وزوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځي جوړ کړي چې لزدا کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو پاړه هم خبرې لرو. هله د چتر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي په هانتون محصول دی. نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځي جوړ کړي چې لزدکرو محروم دي. په دې خبرونه کې مولا خغلی وزیر خان سره مرکه کړي او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړي د چنور ځوانان څنګه کولای شي په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له خوانځي څخه محروم دي. په پایل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوی خوانځي د دوست د کونکو خبري اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم ده سارا د پلارم ده سلیم. دلته موږ د ذکر کوم لا خپل ذکر کې مصروف یو اوس خو لګا اواله خوشی ده. ایجمه کوم موږ لا غتراتلو موږ به خپل یخدمه نه نه خو موږ خپل ذکر لپاره راتلو.
زمانو مو کې خان ده زولته دوه میاشتې کیږي چې درته راغلم او زه د دلته ډیر خوشاله یم چې موږ ته پینځم مزمنه درته راکې.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل. دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کاوه په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې یو ډول زړه وسوځېده. ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست وکړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما قتل. دلته ما فکر وکړو راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستی؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو د وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو لمشران سره می مرکه وکړه او بل اخره دوی می ته وحسول سی خپل ماشومان من ذکر وکي تعلیم وکي هم په جلکی وکي هم پالک وکي نو لمړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه ولا سی ما کمپاین وکړه او بل اخره والدین می تشویق کړه سی خپل ماشومان د خوانځي ته راولېږي او دوی پکې ذکر وکړي
کلمو